پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلیه میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل ورته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. ښاغلی ځواک وویل
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه سي او وتوانې مې چې ټول ولس بیل کوم ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول سوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ سوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي.
له تیرو اتو ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاه یو شمېر نور ولسوالیو سختې جګړې سوي دي. د دغو جګړو شدت له تیرې شپې راهیسې څه کم سوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امیر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پېښه کې دوه نور پولیس هم ووژل سوي دي. دا پېښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمی سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېر لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښئ له $10,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لویه غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسې وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی
چا دا عوام انتخاب رات کړو په خپل خوخي حکومت جوړ کړ چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلی د ګوجرانوالي خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کیږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې یوه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم شار کې د توغندیو د برید لامل ډیر لستنه وشل سوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. د شمیرې د هوا د بیړنۍ حالات وزارت کړی ور کړی دي. د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه خبر ور کړی چې د ژغورنې ډلې سیمه ایزو سره یو ځای هڅې کړي چې خلک لړنګ سوی ځایونه راوباسي. د راپور لمخې لشت لژ شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګچوي شار په د منګچوي شار په نشه سوی دی. په دې شار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو د برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلی په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپل دیننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فني حرفوي زده کړو موضوع رسې د کار او ټولنیز سوداګرۍ لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو پکې جګړې روان دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیزه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو. په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دوی نادر دا موضوع تعقیب کړي نور حال رکوي. دیو جنې د شغلی صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافی شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي بلکې په امنیتي ځواکونو کې لښته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي هدفي وژنې او پلارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلې ده. بلې صالح صاحب
ډیره مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دی ډډوي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مزکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نسوځي. د وروستي ورځې د کورنۍ چارو وزارت هم هر ورځ د لزګونو حقوق کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې شکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لست، تاسو څه فکر کوئ چې د امرالله سره دا اقدام څومره کولی شي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي؟ البته د تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري.
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېری ښې رادیو درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوم سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت، د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسو یو وزیر د داخلي په راست د ټول امنیتي قواوو کې کار کوي، او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوند 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي. در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو موږ دا زیات وخت یادونه کوي چې هغه کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي زورور کسان دي، ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی پوړاندې واقعا اقدام نکړي
دا زور ورکسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگاه او نه خدا آگاه. په نظر کې بعضی خبرې نیول شوی نه وي نیول شوی. تا نه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 سلال ته توضیح کړی ده چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تینه کیږي. هغه سلاګانې چې موږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توضیح شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري ورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکړي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی ده له طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعض نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینه یو عضو ده، د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي. دغه شدت ول هلته نه ورکوي. که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیرې ده؟ زه باورمند یم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح معاون صاحب اول د ریاست جمهوري په 22 ورځو د وزارت داخلي کې په دغلته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هماغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوي ډېر به ضرور ونیسي. اما امیدوار یم چې بیا په روابطو باندې خوشي نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بېرته خوشې سول، او بیا بایومتریک سي وو، بیا په بایومتریک بیا ونیول سول. دې سره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې بخښنه غواړم، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي، د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپل وزیر پې نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوع شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې، په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په ظرف د 5 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده چې هغه تجربه دې نه لري. موږ هغه متاسف یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته لیده، او خپل امنیتي وضعیت د کابل په پایتخت
حکومت
ډیپلوماټیکي
کار ده. بله، امان صاحب، حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. ولس څه کولای شي؟
ولس اکثر که ولسی دو ولس تن صادقانه مراجع وسی هیچ امیر دعوید ولس تن کمک نده گفته هیچ کماندان پیگوک تن نده کرده من چیز تا من آگا پاسپورت امنیتی چه ورتا وایو چه آگا من جور کم من علت کمیتی جوری کرده من اوت اولاندیز و کرده است جمله تا متاسفه ایم چه ده هیچ حالا تجربه نکار نخسته ل نده خسته داغ حکومت زوانو درسته حکومت زوانسی ولی ده تجربه سر ده زوانسی من ده زوانانو مخالفم نیستو اما متاسفه ایم چه آگا کاروژون که خلق او مسلکی خلق کلک تدوی کنار تلارل او زوان دل راجی کرا ای کاش زوان دی وطن وی ای کاش زوان وی چه حدی اقل دل اس کالا پا خپل مسلکی تیر کری حقا مسلک یوی داری مسلکونه دی او یو امنیتی مسلکونه دی امنیتی مسلکونه زان تا سنف دا او اداری مسلکونه دی لوجستیک مسلک دی تکنیکی دی کملا تکنیک مسلک آغاز پا جرمو نپیگی یو تعریف دی جرم لدی چه نپیگی چه منگ چونه و جرم لدو دلتا متاسفم داگه روابط چه ورک چیز روابط پا نظر که اونی چه زی گمان کوم چه هیچ سوک دلتا سرکشی نیسه که ولی تدبیق دی قانون شرط اول دلتا
دیر من نه پخوانه جنرال امرالا امان و چه دی ولسمشر دی لومړی مرستیال امرالا صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې. ښاغلی صالح ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیڅخه.
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وکړي. قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړاو ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلي دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پانګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانیستل شوي خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوي. دوی وایي سوداګریزې راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي. دا مهال د افغانستان 90% سوداګریز راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې له لارې کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خی سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابره زیاتوالی راشي. تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 چنه وو. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نوور د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګورځو. اوس یو نړیوال موضوع راخلو. په فرانسه کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکی په دې خاطر وژلی چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتور یې شوولی وو. د فرانسې ولسمشر د دغه شونکی قاتل تروریست بللی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولی وو د پاریس په لمنه کې ل خپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو برید وباله. مکرون شونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکول او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لورې هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیښه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی اتلس کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې شپې مخکې پوښتنه وکړه چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی جنګونه وجود نه لري. ولې خال خال فیرونه کې جو مرز واک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډي وراخوا د جنګ په پښتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خارجو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات په لاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څوي. خو سپیلن جګړه د شکرګا شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښ شي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بي ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجرون د سرچ د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی د روسره د دوی حلیزلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کې خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون د سرته څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنه جاسپی د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکل چې د غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه ناکام دي. د ورسپانې په وینا امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورسپانې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخلات روان دي او په وینا یې چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نه شي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخې شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا یې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نه شي راوړلی باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وخی او هیوا دولتی ورسپانی بیا د هلمند بریټ ته اشاره لیکلی چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبری کیږي. د سرمقال لیکونکو په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویل چې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور شته، خو په وینا پر هلمند د پاکستانی ملیشو د يرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا آن په شمال په ځنګړې توګه په کندوز کې هم پاکستانی ملیشو بریدونه ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري، او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړې او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شام غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور لیسمت سروان
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدې وکړه چې ټرمپ وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 29 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغل اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي، او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قومندان دی، او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي، او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1 تریلیون او 15 میلیارد ډالر تمام شوې دي.
نن د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
بخدا اس مجبوری آمدی مسنداری بیچارگی آمدی
د سلور اولادون و مور دیرش کلان از عبیده دی اقتصادی ستونزه ده هواره یو ده دوره پیدا کول و پخاطر سوال تا عرا شویده. زبایده چه میره موچی ده وای په سوال شرمیگی، خو اولادونو تا ده دوره پیدا کول و لپاره دغا کار کبی.
ما از مجبوری آمدیم، بخدا از داتی هستم ده خیمه افتیدیم، بخدا می شرمم تککایم نیچوب داره نیروغن نیار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 45.5 2% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید-19 له امله 83% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریوان دي، او د بېوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له 2 ډالرو نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی احصایې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وای دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بیوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي.